د غرمې 12 بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو او ری السلام علیکم یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم او د آزادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د روسیې یو پوځي مقام ویلي اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان له خاورې تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته ګواښ پیښوي. دا هر څو وروسته راځي، لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماتانو سره د پولیسو ناوړه چلند د توجیه وړ نه دی. د برېښنا شرکت چارواکو ژمنه کړې چې کابل ته د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتي کیبل د غځولو کار به ډیر ژر بشپړ شي. او د استرالیا یوې محکمې یو مسلمان سړی چې له یوې 12 کلنې ماشومې سره یې نکاح کړی و په حبس محکوم کړی. بشپړ خبرونه. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماتانو سره د پاکستانی پولیسو ناوړه چلند هیڅ راز توجیه نه لري. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. ابرار حسین ویلي چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي پلټنې کوي او لاملینو سره به قانوني چلند وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو د تیر پنځشنبه په ورځ په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ څلور ډیپلوماټان ونیول او څو ساعته یې په توقیف کې وساتل. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د روسیې دفاع وزارت وایي لدې قبل اندېښنه لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې نفوذ د مرکزی آسیا امنیت ته ګواښ پیښولی شي. تاسو نه بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو، د روسیې د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف پرون وویل د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی، ځکه چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. د جګپوري پوځي مقام زیاته کړه داعش غواړي چې د ناکراریو لمن په منځنۍ آسیا کې د مسکو د متحدو هیوادونو جنوبي سیمو ته خپره کړي. د برېښنا شرکت مسولین وایي د پلازمینې زیاتو سیمو ته د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتي کیبل د غځولو کار به ډیر ژر بشپړ شي. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی آزادۍ رادیو ته وویل که هوا ښه و نو د استراري کیبل په مرسته ښایي د جمعې یا شنبې تر ماښامه کابل ته لږ تر لږه 100 میگاواټه برېښنا ورسیږي. برېښنا شرکت وایي په سالنګ کې د وروستیو پرله پسې ورښتونو له کبله د برق څو پایې تخریب شوي او د کابل ډېرو سیمو ته د برېښنا جریان قطع شوی دی. د اوکراین بحران به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغو غیر رسمي خبرو د اجنډا په سر کې وی چې نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي. لاتویا اوس مهال د اروپایي شورا دورهي مشري کوي. لاتویایي چارواکي وایي چې په دې خبرو کې به د اروپایي ټولنې او روسیې په اړیکو کې د روان بحران او د مینسک د اوربند موافقې په ګډون د اوکراین د کړکیچ پر بیلابیلو اړخونو تمرکز وشي. د غونډې په درشل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی وویل د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د اوکراین د روس پلو بلتون پلو د ملاتړ له کبله پر مسکو د نویو بندیزونو په اړه هم غور وکړي. موګیرینی پرون همدارس د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت د ښې څارنې لپاره د نورو امکاناتو غوښتنه وکړه. میرمن موګیرینی چې په فنلند کې خبرې کولې وویل د اوکراین په ختیځ کې بلتون پال باید دوی ته اجازه ورکړي چې زیاتو سیمو ته خپل څارونکو واستوي.
It's the OSCE in this moment that is doing the monitoring. We have to make sure that it has more and more
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان اوس مهال په سیمه کې څارنه کوي، خو موږ باید ډاډه شو چې هغوی په خډول د دې ماموریت تر سره کولو امکانات او ظرفیت لري. سرګند خبره ده چې د دې کار لپاره باید څارونکو ټولو سیمو ته د تګ اجازه ولري. موږ په دوامدار ډول د اوکراین په ختیځ کې لبلتون پالو او روسیې غوښتنه کړې چې د څارونکو لپاره نور سیمو ته د تګ زمينه برابر کړي. په همدې حال کې د ناتو د عمومي منشي مرسیال ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې په روانه جګړه کې زیات روسي عسكر وژل کیږي. الکساندر ورشبو پرون خبريالانو ته وویل چې زیات روسانو د اوکراین د ختیځ په حالاتو کې د مسکو د لاسوهنو په خاطر خپل حکومت ملاتړ کم کړی. د روسي حکومت د اوکراین په ختیځ کې د مداخله تور نه ردوي. د ناتو د عمومي منشي مرسیال ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روان بحران د حل لپاره اوربند او په بشپړ ډول د مینسک د موافقې پلي کول مهم دي. د دلتا د هوایي کرښې یو مسافر وړونکي الوتکه د نیویارک په یو هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال له رنوی څخه وښویده، خو په پیښه کې یوازې شپږ کسان ټپیان شول. د راپورونو له مخې الوتکه د لاګاردیا د هوایي ډګر پر رنوی په داسې حال کې چې واورې تازه د خاصو وسایطو په وسیله توګل شوې وې کېناسته چې د واورو طوفان روان و. الوتکه له ښویېدو سره سم کنګل وهلي سیند ته نږدې د رنوی له احاطې سره ولګېده. او رسای خبر د استرالیا یوې محکمې یو مسلمان سړی چې له یوې 12 کلنې نجلۍ سره نکاح کړی و په 9 کاله حبس محکوم کړ. د راپورونو له مخې دا ماشومه حامله شوې ده. د سړی چې استرالیایي رسنیو یې نوم نه دی یاد کړی او یوازې 28 کلن لبنانۍ زده کوونکی بللی، له یوې ماشوم نجلۍ څخه په دوامداره ناوړه جنسي استفاده مجرم پیژندل شوی. تورن د 2014 کال په فبروري میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې دا ماشومه د خپل پلار په کور کې له نکاح وروسته په ښوونځي کې شامله کړي. دا خبرونه زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. خو له هغه مخکې د روسیې جګپوړي پوځي چارواکي خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال د افغانستان له خاورې تاجکستان او د منځنۍ اسیا دولتونو ته ګواښ کوي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې فعال حضور لري. له دې مخکې افغان چارواکو ویلي و چې د حکومت وسلوالو مخالفو داعش تر بیرغ لاندې فعالیت پیل کړی. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیال انټونی بلنکن وایي د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او په دې هیواد کې د روسیې د مداخلې د مخنیوي لپاره باید د دې هیواد نړیوالې پولې بیا تثبیت شي. بلنکن چې پرون په برلین کې خبري کولې ټینګار وکړ چې دا کار د اوکراین په حالاتو کې د روسیې د لاسوهنو او دې هیواد ته د وسلو د قاچاق د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی، ځکه په غیر صورت کې به روسیه او ولسمشر پوتین هر وخت دا امکان لري چې وسلوال جنګیالي او هغوی ته وسایل ورواستوي او هلته بحران تازه وساتي. د امریکا دفاع وزیر مرستیال ویل په اوکراین کې د سولې د پلان د عملي کولو لپاره ورستی او تر ټولو مهم ګام د دې هیواد پر پولو کنټرول او له روسیې سره د اوکراین د ګډو پولو د بشپړتیا ضمانت کول دي.
If Russia and the separatists it controls make good on these and other commitments.
دا وایي که روسیه او هغه بلتون غوښتونکي چې د روسیې په لاس کې دي د دې او نورو تعهداتو د عملي کولو لپاره ښه کار وکړي، موږ کولای سو چې پر هغو لګېدلي بندیزونه بیرته شاته کړو. خو که هغوی په دې اړه جدي اقدام ونه کړي، موږ به بندیزونه او فشار لا زیات کړو. اوس انتخاب ډېر څرګند دی او دا اوس پر ولسمشر پوتین اړه لري چې څه کوي. په عین حال کې د بهرنیو اړیکو او امنیت په ارتباط د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي پرون ویلي چې یوازې د اروپایي اتحادیه د امنیت او همکاري شورا په اوکراین کې د حالاتو څارنه کوي چې باید زیات امکانات ورته برابر شي. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټي ویلي چې دغه سازمان په مکرر ډول د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو او روسي چارواکو غوښتنه کړې چې د دوی څارونکو ته د دې زمينه برابر کړي چې زیاتو سیمو ته ولاړ شي او هر اړخیز تحقیقات وکړي. په عین حال کې د اوکراین پخواني ولسمشر چې اوسمهال د بلتون غوښتونکو روسیې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او کیف ترمنځ د سولې په مذاکرو کې د اوکراین د حکومت استایستوب کوي ویلي د روسیې پلویان بلتون غوښتونکي ډېرې ګرانې غوښتنې لري او له دې عمله د مذاکرو بهیر ډېر سخت شوی دی. لیون کوچما د مارچ په څلرمه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د اوکراین په وضعیت کې د روسیې پر لاسوهنه نور سترګې نشي پټولای.
دی وایي زما په باور په نړۍ کې هیڅوک نن ورځ دا نشي ردولی چې مسلکي روسي عسکر په دونباس کې جنګیږي. په دونباس کې وسلې ډېرې پرمختللې دي. اوکراینیان د شلمې پیړۍ په وسلو جنګ کوي، خو په دونباس کې د یوویشتمې پیړۍ نوې او پرمختللې وسلې شته، او دا په بشپړ ډول څرګنده ده چې د روسیې دي. د اوکراین مخکنی ولسمشر زیاته کړه چې روسانو په بېساري ډول د مینسک د سولې پر موافقه تیری کړی، جګړې ته یې دوام ورکړی چې له امله یې سلګونو اوکراین اسکر تر اوسه وژل شوی دی. لیون کوچما وویل چې روسیا غواړي چې اوکراین د اروپایي اتحادیې غړی نسی او د اقتصادي ثبات ټینګولو توان ونه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمږ غږ آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په او بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. دا شیبه زمږ غږ له آزادۍ رادیو او اوس هم په مکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
فارن پالیسی خبرونه تر دې عنوان لاندې د زیتونو څنګه په افغانستان او پاکستان کې لیکي. کابل او اسلام آباد د پخوانیو خبرو د هریدو په لټه کې دی او هڅه کوي چې د خپلو سرحدونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي. د خبرونه په باور لکه چې اشرف غنی پاکستان ته ولاړ، د دواړو هیوادو د مشرانو ترمنځ تګ راتګ پیل شو. په دې ترڅ کې د پاکستان د پوځ او آی اس آی مشر 15 ځله کابل ته ولاړل. په ورته وخت کې افغان ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته امر وکړ چې له پاکستاني پوځیانو او استخباراتي ادارو سره د پاکستان د تحریک طالبان د مشرانو په نیولو کې همکاري وکړي. فارن پالیسی خبرونه بیا پوښتنې کوي، ولې دغه هڅې اوس پیل شوي او له پخوانیو هڅو سره توپیر لري؟ دغه هڅې به دواړو هیوادو ته ګټه وکړي؟ خبرونه د خپلو پوښتنو په ځواب کې لیکي، که څه هم له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه پر یو بل یو ډول بې باوره دي، خو دوی د افراطیانو د ځپلو لپاره همکاري ته اړتیا لري. فارن پالیسی لیکي چې نیابتي جګړه تر ابده دوام نشي کولای، ځکه چې دواړو لوریو ته تلفات اوړي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کیږي. همداراز ډیر مصرف لري. خو د خبرونه په باور که چیرته کابل یا اسلام آباد لنډې کټې ته وګوري فائده به ونه کړي. د فارن پالیسی په باور اشرف غنی د هند سفر ځنډولی دی او انتظار دی چې د پاکستان د زیتونو د څانګې ثمر واخلي. هندي ورځپاڼه اکانومیک ټایمز بیا په یوې مقالې کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل خبرې راخیستې دي. جنرال کیمبل په خپلو تازه خبرو کې هند او پاکستان ته غیر مستقیم اشاره کړې ده چې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک نفوذ په لټه کې دي. جنرال کیمبل د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته روانه اونۍ وویل یو شمېر هیوادونه په ښکاره او پټه په جګړه ځپلې افغانستان کې د خپل اغیز د پراختیا هڅه کوي. د ورسپانې په باور جنرال کیمبل د کانګرس د بهرنیو اړیکو استمایه غونډې ته پښکارونه ویل چې دغه او یا هغه هیواد په سیالي بوختي، خو د په عمومي ډول وویل چې د سیمه هیوادونه لکه ایران، هند، چین، روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه په باثباته افغانستان کې ګډي ګټې لري. جنرال کیمبل سرګندوي چې دغه هیوادونه بل یو بل سره په افغانستان کې د نفوذ لپاره سیالي ته دوام ورکړي، چې دغه رقابت به هم کله ښکاروي او کله پټ. خو د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې ټول هیوادونه به له خوندي او باثباته افغانستانه خپله ګټه ترلاسه کړي. جنرال کیمبل دا خبر هم وکړه چې ولسمشر اشرف غنی دا څرګنده کړه چې د یو رښتونی مشر په توګه څرنګه د سیمه هیوادونه د افغانستان په قضیه کې دخیل کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدر منوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې لجمنې سره سم د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ووري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سرمحقق استاد حبیب الله رفی د خپلو کیسو د نوي ټولګي شپاړسم روز په باره کې خبرې کوي.
کیسې لیکلو په اصولو چې تلوسه پیدا شي او بیا اوجونه موجونه ولري او بلاخره نتیجې ته ورسیږي.
مرسله مځه راته وایي چې سفرونو یې پر شعرونو څه اغېز کړی دی.
تاثیرات وی د افغانستان او د اروپا په ماحول کې ما خپل شعر کې محس کړی دی.
د سینما د اوسنی حالت په باره کې د ښاغلي ممنون مقصودی خبرې او نور مطالب هم شته. په پیل کې یوسف خان زدران د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست سید مصدق خلیلی پیغل مریم سنگدخت اتایی ته چې قرآن عظیم شانی خطاطی کړی دی ستاینلیک ورکړ. اتلس کلنه مریم د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده. له نسخ نستعلیک او شکست خطونو سره بلدتیا لري. نوموړي قرآن عظیم شان په تیرو دریو کلونو کې په 592 مخونو کې په نسخ خط خطاطی کړی دی. په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن په خاطر امنیتي تدابیر پراخ شوې دي. د بلخ ولایت د امنیت قومندان سمنوال عبدالرزاق قادری په وینا دوی د هود د میاشتې له 13 نیټې څخه دا تدابیر پراخ کړي دي. ټول میله ځایونه او شاوخوا سیمې تر څار لاندې دي. نوموړی د ګل سرخ د سګنې میلې له امنیته هیوادوالو ته ډاډ ورکوي.
شپاړسم روز د استاد حبیب الله رفیع د لنډو کیسو ټولګه ده چې په دې وروستو کې امیری خپرندوی ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د استاد شپاړس کیسې راغلي دي. استاد د کیسو د تاریخ په اړه وایي:
قصه خا اساسا د انسان د ژوند سره راغلي را روانه ده. فولکلوري کیسو بنیاد هغه وختي ښودل شوی دی چې انسانانو لیک او لوستو دا مسایل نه درلودل، لیکن خپل وختونه به په کیسو تیرول او فولکلوري کیسې به یې ویلې. په پښتو کې هم فولکلوري کیسې ډیرې زیاتې دي. دوه ډول دي. یو هغه کیسې دي چې د نړیوال فولکلور برخه دي چې هغه د یوه هیواد نه بل هیواد ته لیږدېدلې. د انسانانو ارتباطات ډیر لرغوني وو. د یوه ځای نه په بل ځای ته تلل، تجارت به سره کاوه، راشي درشي وي. د مغه وختونو نه کیسې هم د یوه ځای نه بل ځای ته تللې او پښتو ته دغه کیسې هم راغلې. او په عین حال کې د پښتنو په خپله ټولنه کې یو شمېر پېښې شوې چې هغو د کیسو بڼه غوره کړې یا کیسې وي هغه په خلکو په خلو کې پاتې شوې، لکه آدم خان او درخانې او پتی خان او رابیا او مومن خان او شیرینو. دغه خوږې کیسې دي چې په ولس کې پاتې دي. او له نیکه مرغه یو بل مزیت یې دا دی چې دا منظومه برخه هم لري، نارې هم پکې دي. او دا به چې په د ژمي خصوصا د ژمي په شپو کې به د هیواد په سیمو کې د سپینګیرو لخوا ماشومانو ته یا د زړو نیاګانو لخوا به ماشومانو ته ویل کېدي. په دې کې به هغه سندرې په ډېر ښکلي شکل پکې ویل کېدي. نو په دې اساس ډېرې مقبولې وي چې بیا د دې یوه برخه ارواښاد استاد محمد ګل نوري را ټوله کړي او د ملي هندارې په نامه چاپ شوي. د دې نه علاوه په 11مه هجري پیړۍ کې د اخوند احمد په نامه یو کوال دی د پېښور په لنډۍ کې قبر دی. هغو د یوسف علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام کیسې لیکلي دي. د اسماعیل علیه السلام کیسه یې ما خطي نسخه یې پیدا کړې وه او د یوسف علیه السلام د کیسې یوه مې د زوی قرباني په نامه چاپ کړي او بله د ورک زوی څنګه پیدا شو. د دې سړي ژبه داستاني ژبه ده. زما له نظره د پښتو داستاني ادبیاتو بنیاد همدغه کیسې دي چې اخوند احمد لیکلي دي. پاتې شو معاصره لنډه کیسه. معاصره لنډه کیسه تقریبا تر 100 کلو زیات عمر لري. چې لومړی کیسه یې ارواښاد راحت زاخیلي د شلیدلې پانه په نامه په 1908 کال کې لیکلي او بله یې د کونډه نجلۍ په نامه په 1912 کال کې لیکلي. او بیا د غونو وروسته په لار او بره پښتونخوا کې ګڼې لنډې کیسې لیکل شوې. د لنډو کیسو مجموعه چاپ شوې.
استاد مبارک دی وی دا مو د کومو کلونو کیسې دي؟ اوس مې لیکلې دي، تازه تازه که پخوانۍ دي.
د شپاړسم روس کیسې زما تقریبا د 500 کلونو په اوږدو کې هغه لیکل شوې کیسې دي چې زما لاسته راغلي، نورې ورکې شوې. تقریبا زما د څېړنې او د ځیرنې کار او د لنډو کیسو د لیکلو کار په یو وخت کې پیل شوې دي. مونته هغو خواته مې زیاته توجه او په دې برخه کې مې ډېره توجه نه وه. کله کله مې کومه کیسه لیکلې او هغه مې چې اوس یې لاسته راغلي دي هغه مې
په دې کتاب کې چاپ کړی او د دې شمیره شپاړس لوی وړی کیسې دي.
استاد په دې کې یو ډېر لنډه کیسه هم شته. معمولا د مو کیسې چې دي اوږدي، یعنی تقریبا درې مخه دوه مخه داسې، خو کې ځوانان نن سبا داسې لنډې کیسې هم دي کې دا لنډې کیسې پخوا هم معمول وې.
زه عقیده لرم چې ډېرې لنډې کیسې هم شته، حتی زموږ په متلونو کې ځینې کیسې شته دي. مثلا یو ډیالوګ دی چې وړکۍ هغه متل دی: پلار دې چا مړ کړ؟ سوارو مړ کړ کپلیو. که سوارو مړ کړ کپلیو زما له ښې ویوس یو داستان دی. لیکن په عین حال کې لنډې قصې هم شته. مثلا مرحوم شیرزمان تایزی یوه قصه لیکلې ده د تربګنۍ په باره کې، د پښتني ټولنې یو بد اړخ دی، په پنځو کرښو کې لیکلې ده. او یوه بشپړه قصه ده چې دوه ورونه دي په مځکه یې جنګ کېږي، د دواړو یو ورور وژل کېږي او بل ورور زندان ته ځي او مځکه پاتې کېږي.
استاده په کومو کلونو کې لیکلې سوې ده همدغه قصه چې تاسو یاد؟
دا قصه تقریبا یو دیرش کاله بکی چې لیکل شوې ده.
یو بل شی چې استاد نقادان ګوته ورته نیسي، زموږ د کیسو د سوژې چې دي ډېرې زیاتې تکرار شوې دي. نو ستاسو کیسې استاده څنګه دي؟ د خپلو کیسو پیسه کې راته ووایاست چې سوژې
ما د خپلو کیسو سوژې د خپلې ټولنې اخیستې دي. تقریبا اکثره یې رښتیا دي، یعنی واقعیتونه دي چې ما راټول کړي او د کیسې رنګ مې ورکړی دی. دغه کیسه چې تاسو یاده کړه چې ما یوه کیسه ولیده چې ډېره لنډه ده، هغه واقعا لنډه ده، په څو کرښو کې دا شوی. دا هم هغه د کونډې ژړا نومېږي. تاسو پوهیږئ چې د کونډې سره په پښتني ټولنه کې ډېر زیات ظلم کېږي. دا د هغې یوه وړکۍ نمونه ده چې ما لیکلې ده. مثلا دا نیمه شپه وه، ټول خلک په خواږه خوب ویده وو، هوا آرامه آرامي وه. په ناڅاپي توګه د ژړا څو لوړو لوړو چیغو د شپې سکوت مات کړ، او ورسره ورسره د ښیراو غږونه اوریدل کېدل. ولې ظالمه، زما واړه واړه ماشومان به څه کوي؟ زه دې ولې له خپل بالبچ څخه بېله کړم؟ زما د کنتون لا څو ورځې نه دي تېرې، او لا مې ګریوان په اوښکو لوم دی چې زه دې بیا خرڅه کړم. خو له دې سره په ناڅاپي توګه لکه چای چې پر خوله څه ورې ایښي وي، یو په یو غږ غلی شو، او په پای کې ایله بیله دومره واورېدل شول چې یو ځل خو مې دا ماشوم له غېږې څخه مه اخله چې زه تای ورکړم او مور یې کړم.
استاده ځینې پېښې داسې دي چې د زموږ په وطن کې فرزن جنګونه دي او په جنګونو پورې مربوطې کیسې دي. اکثره وخت لوستونکی زړه نه ښه کوي چې ویلولي، دردېږي ورسره. څه فکر کوي استاده چې که موږ وغواړو او په دغسې سوژو باندې کیسې ولیکو، که ډېره خواري ورسره ونه کړو شاید څوک یې ونه لولي؟
قیسه خپله زما د نظر
دغه سوژې منظور مې و استاده.
زما خپل نظر دا دی چې قیسه لکه څنګه چې د شعر په کورنۍ کې غزل ډیره نازک او خایسته او خوږه ژبه غواړي، د نثر په کورنۍ کې لنډه کیسه هم دغه ژبه غواړي. او دغه د کیسې لیکلو په اصولو چې تلوسه پیدا شي او بیا اوجونه موجونه ولري او بالاخره نتیجې ته ورسیږي، دغه مسایل چې پکې وي زه فکر کوم چې کیسه په خپله سړی ورجلبوي.
منظور مو استاد تخنیکي اړخ او خپل لیکې ده، یعنی نثر ده،
ژبه یې او هغه داستاني بهیر یې چې څنګه پورته کیسه څنګه خپل اوجونه پیدا کړه، څنګه د سړي سره تلوسې پیدا کړه، د یوې په ځای څو تلوسې وي پکې څو چې بالاخره کیسه انجام ته ورسیږي.
په دې ټولګه کې مو ژباړې هم وې، دوه خو
او دوه ژباړې دي، یوه د ماکسیم ګورکي یوه ډېره ښکلې کیسه ده، او یوه هم د عربي نه ژباړه ده. تقریبا دا قصې چې ګورې ټولې تراژیدي اړخ لري، ترجمې هم تراژیدي اړخ لري، او هغه اصلي قصې افغاني قصې یا زموږ د ټولنې کومې پېښې چې دي په هغو هم د تراژیدي رنګ خپور دی، یعنې داسې خوښوونکې قصې پکې نشته.
استاد ولې مو شپاړسم روس نوم ورکړی؟
د شپاړسم روس کیسه هم همداسې د ټولنې یوه کیسه ده، د یوه هزاره ټکسیوان سبزلي. هغه د ځان سره یو پروګرام جوړ کړی چې دایم دې زرغونې میدان ته راشي، او هغه روسان چې په دې مغازو کې د ځان دپاره شیان اخ بیا دی هغه سره د روسي څو کلمې زده کړې په عسکري کې، د هغوی په خوشحاله کېږي چې روسي ورسره وایي. دی بیایي او مجلس مجلس کې د میکرویان د شاهین وباسي د قلي زمان خان دښتې ته، او هلته یو یو د منځوړي هر ځل سپاره سمزل چې غواړي دا یو روس وتښتوي هغه متوجه کیږي، غږ پرې کوي او د تلاس ور اچوي نیسي. بالاخره دی د امنیت کسانو ته سپاري او زنداني کیږي او بیا هلته اعدامیږي. شپاړسم روس دی وایي چې کاشي چې د شپاړسم روس مې هم ځای ته رسولی وای، نور خو مې ورسول.
استاده که داسې یوه کیسه راته ولولی چې ډېره تراژیدي نه وي.
دا د کورونه په نامه دا د مهاجرت یو انځور دی. اوږه یو کلنه ماشومه ده. د دې کورنۍ دا 15 کاله کېږي چې له افغانستان نه کډه شوي او د کچهګړې په کمپ کې ژوند کوي. پلار یې سهار لمانځه مهال له کوره وځي، په نویو جوړېدونکو ماڼیو کې خطي کوي او د ماښام په ترغونې کې کور ته رارسیږي. تر اوسه په دې 15 کلونو کې داسې ورځ نه وه پیښه شوې چې د ریډګل کاکا د هغوی ښار ته بوځي، خو نن هغه سخته ناروغه وه. پلار مجبور شو چې نن کار ته ولاړ نه شي او په ځای هغوی د مهاجرو یو روغتون ته ورسوي. د سهار 8:30 بجې وې چې ریډګل ماندینۍ او هغوی درې واړه له خپل خیمهي کور نه راووتل او د تورخم پیښور لوی واټ ته یې ځانونه راورسول. دوی د لوی واټ په تمځای ولاړ وو. څو شېبې وروسته د جام سرویس راغی او دوی پکې کېناستل. هغوی که څه موټر له لیرې څخه لیدلی وو، خو تر اوسه پکې سواره شوی نه وه. د موټر سوارلي ورته نوې پیښه وه. خپله سره تبه او دروند رانځ ترې هېر شو. د موټر څوکیو ته، کړکیو ته، څراغونو او راز راز ګلونو ته په تعجب سره کتل او هر څه یې په نظر کې نیوي او د نندارې وړ. د موټر په یون کې به یې کله چې د موټر له کړکۍ څخه په دوکانونو نظر پرېوت او لوړې لوړې ماڼۍ به یې ولیدې، په هر څه کې به یې سترګې خښې کړې، ځکه چې هر څه ورته نوي وو. په ننداره ننداره کې موټر ارباب روډ ته راورسېد. دوی درې واړه په تمځای کې ترې پلي شول. د افغاني میرمنو د روغتون په لور را روان شول. ریډګل د باندې کېناست او مور یې هغوی له ځانه سره روغتون ته ننه ایستله. مور او لور د روغتون په دهلیزونو ورننوتلې، د انتظار خونې او بیا د ډاکټر خونې ته ورغلې. د هغوی لپاره دلته مر څه نوي وو. پاکې او سپینې خونې، لویې لویې کړکۍ او هندارې، برقونه او ګروپونه او نور هر هر څه. دې تماشې له هغوی نه خپله ناروغتیا هېره کړه، خو ډاکټر وکتله، دوا یې ورکړه او په روغتون کې دوه درې ساعته انتظار تر شېبې نه هم ژر پرې تیر شو. هغوی او مور یې د روغتون نه راووتلې. پلار ته یې چې د روغتون په وره کې ناست وو ورمنډې کړې، لاسونه یې تر غاړې ورتاو کړل او په یوه ساه یې خپلې ماشومانه پوښتنې ترې پیل کړې. پلاره، دا موټر او دوکانونه چې تا راوښودل، دا ښایسته کور چې مور مې وروستلې وم، تا د چا دي؟ ریډګل چې د روغتون د دروازې اوږدې انتظار د چورتونو په دنیا کې هر لور ته بېولی وو او د وطن د سرې ورځې او خپلې بدحالې ټولې صحنې یې په سترګو کې ګرځېدلې وې، په دې خبره باندې ټکان وخوړ او د چورتونو له دنیا نه راووت. بې اختیاره یې ورته وویل، لورې، دا هر څه یې د څښتنانو دي. هغوی دستي بیا وپوښتل، پلارجانه، نو زموږ ولې نشته؟ ریډګل یو سوړی سویلی وکړ او ورته وویل، لورجانې، موږ هم درلودل. هغوی په بیړه بیا ترې وپوښتل، پلارجانه، نو زموږ موټر، دوکانونه او کورونه څه شول؟ ریډګل ورته وویل، هغه روسانو رانه ونیول. هغوی، پلارجانه، روسان څوک دي؟ ریډګل، لورې، روسان کافران دي، د خدای دښمنان دي. هغوی، نو ولې بیرته نه ترې اخلي؟ ریډګل په ډاډمنه لهجه ورته وویل، ولې نه لورې، خود یې ترې اخلو. هغوی نورې خبرې هم کولې، خو ریډګل کاکا لاس ترې چاپېره کړ، د جام په موټر کې وختل او بیا درې واړه د کچهګړۍ د خیمو په لوري روان شول.
استاد د کیسې پر تخنیک او ژبې ټینګار وکړ. اوس به له مرسل احمدزی واورو چې سفرونو یې پر شعر څه اغېز کړی دی. د هغه له مرسل سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ځینې کره کتونکي د شعر او نثر یو مهم توپیر دا ګڼي چې شعر کلمات سپموي، یعنی په لږو لفظونو کې شعر ډېرې خبرې کوي. مرسل جان احمد زی، تاسو دغه اصل ته کتلي چې لنډکي شعرونه لیکئ؟
همدغه اصل ته په کتو سره نن ورځ د خلکو بوختیاوي، د وخت سپما، د ټولو ته په نظر سره ما د لنډکیو شعرونو لیکلو ته مخه کړې ده. البته زه خپله چې کله شعر لولم، که د بل چا وي هم، که اوږد وي، هغه زه نسم لوستلی. په دې خاطر ډېر وخت ډیر ورته شیرونه دي چې هغه وخت نیسي یا وخت نه نن سبا خلک مصروف سوي دي. نو همدغه اثر ته په کتو سره لنډکي شعرونه ډیر مینوالم پیدا کړي دي او ډیره تشویق سوی یم د دوستانو د خواست څخه.
که په شعر کې له شاعره دا غوښتنه کیږي چې خبرې به نه اوږدوي، خو په ورته وخت کې دا قید هم ورته شته چې تر احساس په خبرې نه لنډوي. څرنګه کله چې شعر لیکي دغه احساس مو کړی چې خبرې مو شایي ټولو ته بشپړې نه وي رسولي؟
بالکل، د شاعر هنر په همدې کې دی چې په لنډو ټکو کې هغه احساس او کیف دواړه خپل ویونکي ته یا خپل مینوالو ته ورسوي. او د شاعر زه کمال په دې کې وینم